çırşını asmanlandı.
استری مشی ترشنا اسمانلاندی دا دیونی پا پروگرام کی موز اجمل اند هر کلکم نن پا ترشنا اسمانلاندی پروگرام کی دی افغانستان پا طبیعی زیر مغگی گو دا چی دی افغانستان طبیعی زیر می چمره دی سرویگانی چمره شوی دی چمره دی سروی پا برخه کی کار پاتی دی چنگ راس پرل کی دیشی د استخراج او همدارنګا دی راسپړنې او وستلو وسنۍ چارې څنګه روان دي قراردادونه چې وس کیږي د طالبانو په حکومت کې د قراردادونو بڼه له هغه قراردادونو سره چې د جمهوریت پر مهال کېدل څنګه څه توپیر لري او همدارنګا دا چې په راتلونکي کې د افغانستان له دغې ملي پانګې نه څنګه په ښه او بهتره توګه استفاده کېدلی شي د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې د پروګرام په د نننۍ ونې کې مو د افغانستان د قانونو او همدارنګا د مادنونو سره تړاو لرونکي دوه دانې پوهان او شنون کې رابللی دي. عبدالقدیر مطفی د افغانستان د اقتصادي چارو شنون کې دی، همدارنګا مولی د قانونو او صنایعو په وزارت کې د جمهوریت پر مهال باندې کار کړی دی، او همدارنګه ډاکټر صاحب محمد نعیم وردګ چې د خپل تخصص د قانونو په برخه کې اخیستی دی. د دواړو قدرمنو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې دواړه به روغ جوړي. د خپرونې په جریان کې موږ د هغه اوریدونکو تماسونه او ټلیفونونه هم څو دانې راخلو چې په مشخصه توګه د قانونو او معدنونو د دې د قراردادونو د څرنګوالي په اړه موږ سره خبرې کول غواړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په خپلې واکمنۍ کې د قانونو او صنایعو په برخه کې او همدارنګه د اوبو د مدیریت په برخه کې یو لړ اقدامات وکړل چې ځینې نیمګړي پاتې شول د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره. ښاغلی غنی د پاډکاسټونو یوه لړۍ پر خپلو ټولنیزو پاڼو په ځانګړې توګه پر ایکس یا پخواني ټویټر پیل کړی ده، او په وروستۍ هغه کې نوموړی په افغانستان کې د قانونو د استخراج په افغانستان کې د شتو طبیعي منابعو دا چې څه ډول قراردادونه وشي په منځ کې خنډونه څه دي او څنګه کولی شي د افغانستان واقعا په ملي پانګه بدله شي په دې اړه څرګندونې کړي دي. د نوموړي د خبرو یوه برخه اورو.
پلانونه دا دی چې لومړی قدم کې باید حدود تعین کړي چې د قرارداد د غوښتنې اعلان څه کوي، هغه معلومات څه د اعتماد وړ دي او ټول ورته په عین نظر کتلی شي هغه باید موجود وي. دا د شفافیت موضوع ده او د اعتماد موضوع ده، ځکه باید اساس د معلوماتو په ډېره شفافه توګه پانګوال ته ښکاره سي. دومه برخه دا ده چې پانګوال خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او په هغه باندې حدود ټاکي، څومره پانګه چې څومره ګټه پکې ده د دولت برخه بد سي، او مخصوصا مادن یوازې ښېګڼې نه لري، اوبه ته ضرورت لري، او اوبه چټلی چاپیریال باندې منفي تاثیرات لري، ټولنې باندې. دا ټول ابعاد د دې باید په نظر کې ونیول سي. له هغه نه پس مرحله دا ده چې دا د تخنیکي نظر نه باید وڅېړل سي، د اقتصادي نظر نه باید وڅېړل سي، او د حقوقي نظر نه، او چاپیریال او ټولنیز نظر نه. پس له هغه نه لومړی قرارداد ده چې په هغې کې څرګندېږي چې څومره مدې دپاره دوی به خپل لومړني څېړنې کوي خپل جیولوجستان لخوا په څه امکاناتو باندې، او هغه دوران کې به مسؤول ملک دوی ته څه ورکوي، څه رقم ښېګڼې به دوی ته برابروي، سهولتونه دوی ته برابروي. او یو وار چې دا تثبیت سوله په دې موده کې، پس له هغه نه بیا راځئ دوم مرحلې ته، او که دې مرحلې کې دا نتیجې ته ونه رسېدله باید شرایط ډېر واضح او ښکاره وي چې دا قرارداد څنګه کنسلېږي یا څنګه رفع کېږي. ځکه چې یو ډله خلک قرارداد تر دې دپاره لاسته کوي چې انکشاف ورنه کړي، چې وده ورنه کړي، او تنها خېټې لاندې کړي، او برته حکومت دې ته مجبور کې چې قرارداد له دوی نه واخلي. او دومه مرحله وه چې دا شیان تیریږي، په دې باندې ده چې واقعا استخراج څه ده، ځکه که دا علم ونه لري او پوه نه سئ. د مثال په توګه که ګاز خرڅوئ چې څومره میلیون متر مکعب ګاز هم ځي، چې قرارداد ورکوئ د مثال په توګه د مسو، دې کې باید ډېر په ښکاره توګه دا شرایطي که نور عناصر ووتل هغه د دولت د افغانستان ملکیت ده. عینک منځ کې د مثال په توګه موږ یو ډېر تکړه کابل پلیتکنیک استاد و انګلستان کې خپله دکتورا په عینک باندې لیکلې وه، حداقل 10 رقمه مرمر مادن په عینک کې پراتې دي، او له هغه نه تیر د مسو په منځ کې داسې نادره عناصر دي چې سل چنده له مس نه قیمت لري. دلته دا پوهه پکار ده. اصلي خبرې بېرته راځي، تر چې واقعي ملي پوهه، دا شخصي پوهه نه ده، دا یوه ملي پانګه یې باید. موږ لویه ستونزه دا ده چې که هغه اساس چې 1955 کې د مادنو صنایع د وزارت باندې ایښودل سوی بې له جنګونه دوام کړی وای، نن به افغانستان یو لوی عظیمه بشري پانګه د دې په مدیریت باندې درلوده.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو وروستي پادکاست یو برخه وا چې د یوې لړۍ له مخې هغه پر خپل ایکس پاڼه باندې خپره یو، په دې پادکاست کې په مختلفو مسایلو له ژورنالیست او لیکوال داود جنبش سره غږیږي. په دې پادکاست کې په دغه موضوع او څرګندونو کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د استخراج د قانونو د استخراج په بیلابیلو مرحلو باندې خبرې کړې وې. رابشو پایل به له استاد وردګ نه وکړو. ډاکټر صاحب نعیم وردګ، تاسو په دې برخه کې تخصص کړی دی د قانونو په برخه کې، راځئ له ابتدا نه پیل وکړو. د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې تر ټولو پراخې څېړنې چې وشولې د پخواني شوروي په وخت کې وې، چې شاید ځینې معلومات وسی ځینې بنې، او وروسته په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د امریکا د جیولوژي مرکز او ځینو نورو ادارو په افغانستان کې څېړنې وکړې د طبیعي زیرمو د معلومولو لپاره. مخکې د دې نه چې استخراج ته لاړ شو، قراردادونو ته لاړ شو، په افغانستان کې شوي تحقیقات دغه تر اوسه پورې چې شوي دي څومره کامل او بشپړ دي، او څومره نورو تحقیقاتو ته اړتیا ده په دې برخه کې څو پوه شو چې په افغانستان کې واقعا څومره طبیعي منابع یا که په ساده اصطلاح یې ووایو قانون شته؟
افغانستان د معدنونو په بخش کې په 15 پورې خپل عالي تحصیلات خارج کې ترسره کړي. چې اول مو د عینک معدن باندې خپل ریسرچ کړی وو، باید دوه بیا په دوه مو خپله ډاکټري دفاع کړې د عینک او د معدنونو باندې. د عینکو میدان یو غټترین معدن نه تنها په ساحه کې دی، بلکې په دنیا کې یو غټ معدن حسابېږي. یعنی غټترین معدن په چیلي کې دی، چې پاس د چیلي نه د افغانستان د عینکو معدن دوه معدن دی.
خغلی وردګ، موږ ته د تا خبرې په صحیح توګه نه راځي، د ما همکار به بېرته له تاسو سره تماس ونیسي. کیدلی شي چې د تاسو غږ په ښه توګه ترلاسه کړلی شو، ځکه تصویر هم درست دی خو د غږ په کیفیت کې مو یو څه ستونزې لرو. خغلی مطفي، تاسو ته راځم، تاسو نه که همدغه پوښتنه وکړم چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه تر مځکې لاندې زیرمو په اړه باندې یا د مځکې په سر باندې چې کوم شیان لرو، د دې په اړه باندې شوې څېړنې څومره بشپړې دي، او په دې برخه کې څومره کار ته اړتیا ده نوره؟ آیا موږ پوره پوهیو چې څه شی په افغانستان کې شته، څه مواد شته دي، څنګه راایستل کیږي؟ دغه ابتدایي تحقیقات چې د یو دولت لپاره پکار دي، په دې اړه باندې بشپړ معلومات شته دي تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور بحث چې کله کې تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې مونږه منابع لرو او د دې منابع او تفحصات او اکتشافات په اوایلو کې د روسان لخوان په هغه وخت کې د سردار داود خان په وخت کې تر سره شو چې په هغه کې هغه اصلي کوم تفحصات او اکتشافات چې په مکمله توګه افغانستان ورته لاسرسی متاسفانه نه درلود، چون هغه مطالعات چې وشول هغه مطالعات روسانو له ځان سره ویوړه او بیرته افغانستان تقاضا هم وکړله، مګر باوجود دې چې موږ سره د دې یو آرشیف وجود نه درلود او جنګونو په وجه باندې ډېر منتظره شو. زموږ جیولوجیکي معلومات هغه کوم نقشې او کوم ابتدایي معلومات چې په هغه وخت کې شروع شو، وروسته د هغې نه بیا د افغانستان دولت په رسمي توګه په هغه وخت کې د سروې جیولوجي اداره جوړه کړل. د دې سروې جیولوجي ادارې هدف دا و چې د افغانستان د کاني زیرمونه، د نفتي زیرمونه او همداشان د مختلفو معدنونو په اړه باندې یو وسیع مطالعه ولري او موږ پوه شو چې زموږ منابع په کوم ځای کې. مګر دلته یو بحث مطرح دی، دلته اصلي مسله دا ده چې منابعو تخمین تاسو ویلی شي، مطلب هغه احتمالات تاسو په مطالعاتو کې ورکولی شي چې په دومره اندازه باندې منابع دلته شتون لري. وروسته له دې نه چې تاسو په کافي اندازه باندې د ټولې جغرافیې او د ټولو مناطقو چې په کومو سیمو کې څومره معدن دي، دا په اکثره پرمختللو هیوادونو کې هم تر اوسه پورې نه دي شوي، چون د بشر د معدنونو سره د سر او کار نه وروسته ورځ په ورځ باندې هغه ټکنالوژیکل کم ریولوشن چې ورته ویلی شي، یا هغه د تخنیک په برخه کې، یا هغه وسایل چې دي هغه ورځ په ورځ باندې موډرن کېږي. د افغانستان د زیرمو کوم احتمالات چې ورکړل شوي دي، دا د سرچینو په اساس مانی دي، د ولایتونو په اساس مانی دي، همداشان د منابعو په اساس مانی دي. معلوم منابع چې کومې دي، په هغې کې عملا په تیرو شلو کلونو کې مونږ قراردادونه هم لرل، مثلا د معدن په برخه کې لکه د مسو عینک قرارداد، یا مثلا کرومایت، مرمر، تال، په دې برخه کې مونږ قراردادونه لرل. په نفتو ګازو برخه کې هم یو تعداد قراردادونه وو، او د دې قراردادونو هدف دا چې یو اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. په تیرو شلو کلونو کې یو فکر دا و چې مونږ د یو ماینینګ موډل رامنځته کړو، د افغانستان د ماینینګ موډل، یا د افغانستان د معدنیاتو کوم نقشه لاره چې هغه لاره باید داسې واوسي چې مونږ د افغانستان منابع په دوامداره اقتصادي ګټو باندې مبدله کړو، او د دوامداره اقتصادي ګټو هدف په اقتصاد کې ډېر واضح دی، چې مونږ په دوامداره توګه باندې د افغانستان د منابعونه ګټه ترلاسه کړو، او دا منابع د افغانستان د اقتصاد د رغول لپاره، لکه مونږ نه یوازې معدن په دې معنی استخراج کو، یا مطلب ګټه ترې واخلو، دوامداره ګټه مونږ ته راکړي، بلکې نور صنعتونه لکه د زراعت په برخه کې، لکه د صنعت په برخه کې، او مختلفو برخو کې
دغه نقشې کې څومره پرمختګ وشو په جمهوریت وخت کې.
اصلي مسله دا و چې د جمهوریت په وخت کې په نقشو کې ډېر پرمختګونه ځکه وشول چې امریکي متحده ایالاتو چې کوم سروې او جیولوجي اداره وه، د افغانستان سروې جیولوجي ادارې سره په مستقیمه توګه باندې په اکثر ولایتونو کې وایي سروېګانې وکړلې، مګر تر اوسه پورې هم مونږ ډېر وخت ته اړتیا لرو چې مونږ په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کړو، او هغه کوم ټکنالوژي چې اوس د منابعو په دقت کې او یا احتمالاتو کې مرسته کوي هغې نه ګټه واخیستل شي، نو په ټول سیمو کې بیا تاسو ویلی شي چې په کومو سیمو کې څومره منابع په کوم اندازه دي، او د دې اقتصادي ارزښت څه دی. مګر ما تاسو ویلې د دې نه مخکې ضرور دا ده چې هغه کوم منابع چې معلوم شوي دي، د هغې اقتصادی ارزښت په
داسې
شکل سره استفاده شي چې دوامدار
ګټه مترکه. خاغلی متفی، درته وایي چې تاسو فکر باندې دغه طالبانو په د جمهوریت په مقایسه باندې د طالبانو حکومت کې وګورو، په جمهوریت کې هم واضح ده چې د ځینو قانونو استخراج روان وو، تاسو ویل چې ځینې معلوم او داسې شیان چې ټاکلي وو واضح وو د هغوی استخراج کېده، فکر کوي دغه پروسه د طالبانو په وخت کې چټکه شوې ده او طالبانو له هغه څه زیات استخراج پیل کړی دی چې باید ډیر دقت پکې وشي. د یو او بل اوس چې څه شی د طالبانو په حکومت کې استخراجیږي دا هماغه څه دي چې د تاسو په وخت کې چې تاسو په معدن او صنایعو وزارت کې کار کوو په هغې وخت کې یعنی دا مشخص شوي و په دې برخه کې پرمختګونه شوي و دوی په هماغه پرمختګونو نور پرمختګونه کوي.
پورې دوه بحث مطرح دي. یو اساسي مسله دا مطرح ده چې تاسو استخراج څه ډول کوئ، څنګه ګټه ترې اخلئ او څومره اقتصادي رفاه ته زمینه برابروئ. اقتصادي رفاه ته زمینه په دې معنا چې د عامو افغانانو اقتصادي ژوند ته تاسو وګورئ، هغه اقتصادي عام ضرورتونه زموږ په دې تیرو څو کلونو کې مسلسله توګه مانی د خارجي مرستو په مټ مانی مونږ خپل اقتصادي ضرورتونه مرفوع کوو. په تیرو شل کلونو کې د منابعونو د یو وسیع فکر په اساس باندې یو لیدلوری رامنځته شو او دا هم په ډیر مشکل مانی چون تاسو معلومه ده چې منابع مادن داسې یو سرچینې عایداتي سرچینې دي چې په دې کې د هر چا کاري د هر چا پکې ګټي او ډیر په محلي توګه مانی په ولسوالۍ په کچه مانی او په ولایتونو په کچه مانی مداخلات او داشان غیر قانوني کیندنې او دا مسائل که تاسو دې تیر شل کلونو بحث کوئ مونږ په هغه وخت کې فکر دا و چې د افغانستان اقتصاد په دوامدار توګه مانی په خپل ودرېږي. نور مونږ د خارجي مرستو یو هیواد باید نه اوسو، بلکې مونږ باید مبدل شو په یو دوامدار اقتصادي پراختیا مانی. دوامدار اقتصادي پراختیا په دې معنی چې د هر اقتصاد کې خصوصا مادن بحث چې تاسو کوئ یا د مادن د مدیریت بحث چې کوئ، په دې کې د هر برخې لپاره تاسو ضرورتونه تعریفوي او د تعریفونو په اساس باندې خپل اقتصاد یو موډل جوړوي او لاغین دوامداره ګټه اخلي. مثلا فکر دا موجود چې مونږ به مادن استخراجو او د مادن په مقابل کې مونږ د ریل ګاډي پټلۍ په افغانستان کې جوړو. مثلا مادن به استخراجو په د مادن په مقابل کې به مونږ د افغانستان د اوبو مشکل، د پاک اوبو د لاسرسي کوم مشکل چې ستونزه چې دا به حل کو. مثلا مادن استخراجو د دوامداره فقر چې د کچه بچ دی دا کو. مثلا مونږ به په راتلونکي پنځه کلونو یا لس کلونو کې مونږ مثلا یو میلیون انسانانو ته د کار زمینه برابر کړو. څومره چې هم تاسو یو گردش پولی رامنځته کوي، اقتصاد رابطه ورکوي، یو بل سره منسجمه کوي، دا ټول د دوامدار اقتصادي ګټو سره تعامل کوي او یو اقتصاد ته جوړي. یو اقتصاد هم داسې شکل لري چې د مختلفو برخو نه جوړ شوی. مثلا معدن د افغانستان د منابعو سرچینه ده او د افغانستان ګټې که تاسو د افغانستان مادن منفی کوي افغانستان سره هیڅ نه پاتې کیږي. مګر افغانستان سره د مادن سره تاسو کولای شي انرژي لاسته راوړئ، مادن سره تاسو کولای شي مالی سرچینې لاسته راوړئ، مادن سره تاسو کولای شي رفاه لاسته راوړئ. د دې ټولو لپاره یو بنیادی او یو وسیع دید او یو وسیع لار په کار وچی. متاسفانه د دې شل کلونو مخکې له هغې نه چې هغه کومې جګړې وې هغې هم په مادن باندې تاثیرات اچولي وو. بیا وروسته له هغې نه د شل کاله په دوامداره توګه باندې هم جنګ و، هم چې د اقتصاد برخه کې کارونه کېدل او مادن برخه کارونه کېدل، دې هم ډېر منفي تاثیرات اچولي وو. په غټه کې دا ویلی شم چې د افغانستان د منابعو ظرفیت ته په کتلو سره زمونږ ابتدایي ضرورتونه څه چې زمونږ ډیر پرمختللي کوم ضرورتونه چې په نړۍ کې دي، مثلا ټکنالوژي په نړۍ کې ډیر پرمختګ کړی دی، تاسو له نړۍ نه ټکنالوژي اغستلی شي. مثلا
دغه مطفي د ما هدف هم دا دی تاسو چې دا کوم ټکي یاد کړل چې داسې یو نیت موجود و یا داسې یو نظر موجود و د جمهوریت پر مهال باندې چې مادن به اخراجو او په بیلابیلو اړتیاو هغه چې ملي اړتیاوې دي او د یو دوامدار اقتصاد د خپلولو لپاره به لګوو. پوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې تاسو څومره داسې راټولې کړې کراتوي څومره پرمختګ وکړه او اوس چې د طالبانو په حکومت کې د معدنونو کمکار روان دی، فکر کوي چې هماغه پروسه مخې ته بیایي چې په جمهوریت کې پیل شوې وه که نه دوی یوه جلا پروسه مخې ته وړي؟ لنډ ځواب کراکې مهرباني.
دغه اخرنی برخه جواب اول درکوم چې تاسو ویل چې مثلا په هغه وخت کې د افغانستان سره د خارجي مرستو کوم لړۍ چوه د دې ضرورت نه پخیدلو چې زمونږ د کوم سرمایه چې د زمونږ په عام یا ابتدایي ضرورتونو باندې چې د هغې سرچینې مصرف شي. مثلا د معدن عواید مونږ د مصرف لپاره فکر پې نه کولو، د معدن عوایدو لپاره مونږ یو زنجیروي پروسه په پام کې نیولې وه. مثلا مونږ ویلې چې د معدن عواید باید راشي یو انډستري یا بل انډستري مونږ ته په خپو باندې ودروي او د هغې انډستري بیا پیسې راواخلو مونږ په مختلفو برخو کې استعمال کړو، لکه مثلا د تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، د ریل ګاډي پټلۍ او نور دغه فایبرټک کیبلز او دغه اقتصادي کم منطقوي او بین المللي کم ضرورتونه چې دي او اقتصاد چې ورسره تړلی دی. بل بحث چې تاسو مطرح کړل اوسنی شرایطو، اوسنی شرایطو کې اصلي مسله دا ده چې د عوایدو ته ضرورت دی او عایداتي سرچینې معدن هم عایداتي سرچینې دي، مګر که تاسو دغه عواید راواخلئ او تاسو په خپل ابتدایي ضرورتونه مرفوع کوئ او تاسو په بنیادي ضرورتونه مرفوع نه کوئ، بنیادي ضرورتونه مې هدف دا دی چې تاسو باید افغانستان دې ته محتاج نه کوي چې نور دې د صحت په برخه کې یا مثلا نور د انډستری په برخه کې ضرورت ولري، چون افغانستان خپل د ظرفیت لري چې معدن راوباسي، استخراج کی او په پراخه فکر مانی د دې استخراج نه داسې ګټه واخلي چې په دوامدار اقتصادي ګټو مانی مبدله شي. او دغه مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی کویت یو مثال دی، دوی د معدن عواید په داخلي عادي بودجو کې نه مصرفوي، دوی د داخلي او دوی سرمایه‌ګزاري کوي. مثلا د نړۍ پرمختللو کمپنیانو سره دوی سرمایه‌ګزاري کوي او د معدن عواید راخلي په نورو بنسټیزو پروژو باندې لګوي تر څو لاغې نه ګټه واخلي او هغه کې یو
مننه خغله مطفي بیرته تاسو ته راځم. لدینا مخ کې چې بیرته تاسو راستون شم، دا بحث جالب دی، له تاسو سره به دوام ورکوو. ډاکټر صاحب وردک ته ورزم، لدینا بیرته ماغه دی پایل پښتنه کوم، چون دا د معدنیاتو په برخه کې تخصص لري د افغانستان. خغله وردک، تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې د شتا معدنونو په اړه دستی دغه بیلابیل سرویګانې کې د شوروي په وخت کې شوې دي که په وروستیو شلو کلونو کې شوې دي، معلومات شته؟ معلومات څومره د دې لپاره کفایت کوي چې موږ یې پر بنسټ باندې لوی لوی قراردادونه وکړو په دې وختونو کې؟
ځکه په دغه وختو کې ما خپل ام ریسرچ کړی وو او ما هم د عیناکو معدن کې کار کړی دی. زه د عیناکو د معدن شروع کوم، ځکه د عیناکو معدن یو تادابي منابع د افغانستان کېدلی شي ورسته د وسپنې د معدن. د عیناک معدن په پنځو بخشو کې قرار لري، هغه مرکزي معدن د عیناک دی، هغه جوار دی، تغر دی، در بند دی او پر کابل دی. په هغه وختو کې چې موږ ریسرچ کړی و، هغه یو مرکزي معدن چې هر کال یو میلیون تنه و باسو، شل کال هغه یو مرکزي معدن کفایت کو چې شل میلیون تنه دوګونه و باسو. دا پنځه په پریږده او په در بند کې تقریبا 2000 متر جګ غار دی چې د غره په سر باندې او 1000 متر ټوټ په دغه ټول ساحه کې د مسو هغه لیدل کېږي. او د افغانستان د مسو معدن دوه معدن دي په دنیا کې، اول چیلی ده بیا افغانستان دی. که موږ د مسو معدن په صحیح توګه استخراج کړو، هغه اضافي مواد چې په د مسو سره وجود لري لکه طلا، نقره، کوبالت، نیکل او داسې نور شیان، هغه شیان د معدن مصرف پوره کوي چې استخراج کړو. مس پرېږده، مس خپل په خپله باندې هغه پاتې کېږي موږ ته، مګر دا د کوم مملکت څخه موږ قرارداد وکړو، یو څوک د موږ سره کو، یو د طرف په څوک د هغو سره قرارداد کوي، دا به ډېره مهمه وي چې بدو کې دا ټول محاسبه شي. د شوروي زه چې په هغه وختو کې وم، د شوروي دولت غوښتل چې د عیناکو معدن وباسي په دوو په درې طریقو باندې. یو طریقه دا وه چې په افغانستان کې وزاره پوبریکا ایدلو دلا پا کلمکیر که یا پل مالی که دی ازبکستان پا جمهوریت که اغا گوختی چه افغانستان تراو دی نیم مادن نیم پا افغانستان که تصفیه که زیاد بیا یوسی حتی بیا بشوروی که دی ارینبورگ دو غزایی که تصفیه که مگر بیا هم 50-50 و نیم با افغانستان خسلا و نیم با شوروی خسلا. مگر داود وقتی در قرارات و نشد داود وقتی چه نورم کوشش و کچه دی دو معدن از جات مکتفاتشی او دی معدن چی جریده را دی معدن پا استخراج که او شورویان داغ اضافی مواد نیساب آول در کوبالت و نقره و تیلا و داغ شایان اگر گفتی چه در اضافی مواد اگر نه حساب اول مگر داود ورته چه نه در حساب اول در دو معدن مصرف در مواد پرکیوی خو اگر و نشفل داود هم نارلا بده شروعی هم وجود ندلو بدلو زمان نظر به داغوی که در افغانستان معدنون هر سوکی چه و باسی تخنیکی دولی باید و باسی
من نه دکتر سب بیر تزه تا ترازم واقعاً دا چو رزی مخ کی یو لدغ کسان نچینه وقت المنگای نوم واخلو مقتدی مادنونو دی قرار دادونو پالا دی وسنیو قرار دادونو پالا دی ورط تکی شکایت وکا کم تا چی تاسو میشاره وکرلا دی خغلی غنی دغا غگیز کلیپ چی مگ مخ کی خپور که پاغی کم دی تکی تا اشاره شویده یو دی افغان اقتصاد پوهانو یا سوداگرو نمک تا ویل چی متاسفانه په ځینو قراردادونو کې د معدنیاتو چی شوی دی پاغه کې په دې ورستیو کلونو کې یا دغه ټکی په قرارداد کې په پام کې نه دی نیول شوی او یا که شوی هم دی ډیر هغه مسلکی پوها او معلومات په دې برخه کې نشته دی هغه په ځانګړې توګه په یو قرارداد کې د تلا یادونه وکړه چې په همدغه توګه باندې تلا پرتل دین چې دی غاړوندې کمپنی حق وی وړل کیږي خاغله متفی تاسو په دې اړه باندې په خاصه تجربه درلوده او د وسنوي قراردادونو ته په کم نظر ګوریا دا ستونزې په افغانستان کې شته دي چې په ځینو قراردادونو کې خای دی قانون سره د نور راوتونکو موادو چې خای په ځینو مواردو کې له قانون مهم وي دی هغه موضوع لپاره وګرځول شي هغه وخت تاسو ته څومره مهمه ده وس تاسو که تار افغانستان کې خصوصا دی نو واکمنو تر تار لاندې کوم قرار دادونه کیږي څومره په نظر کې نیول کیږي
په نو برخه کې د معدن کوم قرار دادونه دی هغه درې مشخصه برخه لري او د دې درې برخو په اساس باندې یو قرار داد جوړي لومړی برخه د معدن اقتصادي بحث دی چې مثلا د منابعو په مدیریت کې په ستراتیژیک توګه باندې تاسو څنګه خپل اقتصادي ګټې تعریفوئ مثلا ستاسو لپاره اقتصادي ګټه څه ده آیا تاسو صرف مالیات اخلئ آیا صرف د ځمکې د سطحې کرایه اخلئ آیا غواړئ چې صرف استخراج وکړئ او د په مقابل کې صرف هغه مالي سرچینې هغه وسایل ترلاسه کړئ اقتصادي بحث ډیر وسیع بحث دی او دی کې باید اقتصاددانان په دې معنی دغه شرایط وټاکي ځکه هغوی په احتمالات معنی پوهېږي اقتصادي احتمالات او اقتصادي ارزونې په سمه توګه معنی په قرارداد کې ځای په ځای کولی شي دوهم د قرارداد هغه حقوقي برخه ده چې تاسو څه ډول قرارداد کوئ آیا یو قرارداد کې شرایط څه ډول تاسو ټاکئ کچیر شرکت خپل شرایط ونه مني څه ډول برخورد ورسره کوئ کچیر شرکت له تاسو سره مثلا استخراج هم د مسو کړی دی ورسره تلاره وځي هغه برخه کې څه کوئ دا د یو حقوقي برخه د قرارداد پورې اړه لري دریمه برخه تخنیکی برخه ده څه ډول وسات ورکوئ د خپل قرارداد ته او د خپل قرارداد ته په سمه توګه ګټه اخلئ نو دې درې مرحلو کې تر ټولو مهمې مرحلې همدغه درې دي په یو قرارداد کې او د دې نماسې وا چې کله تاسې هم د منابعو قرارداد کوئ د منابعو منفي تاثیرات په تاسې باندې راتللی شي مثلا موږ ضرورتونه تعریفوو بیا تقاضا او ارزا هم ورته وینو یا د اقتصاد سره چې مثلا موږ د یو قرارداد دغه اړیکه جوړو څه ډول باید محاسبه کړو د افغانستان ضرورتونه ډېر واضح ضرورتونه دي موږ په صنعت برخه کې ډېر سخت ضرورت لرو چې زموږ صنعت داخلي صنعت په خپو ودرېږي سوچ داخلی سند په خپلونه دري کار زميني نه برابري دي تر سوچ کار زميني برابري نشي خلق اوایت تر لاسنه کی ماش تر لاسنه کی قدرت خرید نه لري کله چې قدرت خرید ونه لري تاسو نشي کولای یو سستینبل ډیولاپمنت یا دوامدار اقتصادي پراختیا خواته ورسیږي. بل مهم او اساسي بحث دا دی چې نظارت ډیر زیات مهم دی چې تاسو باید د ټولو قوانینو شته قوانینو ځکه مثلا تاسو قوانین جوړوي د مادن یو برخه کې قانون جوړ کړی دی په هغه قانون کې د وخت د تقاضي په اساس باندې باید تغیرات راولي په هغه کې باید د محیط زیست مسلې پکې واضح وي په هغه کې باید اقتصادي ارزښت واضح وي تاثیرات اقتصادي باید پکې واضح وي او همدغه شان هغه ټول برخه باید په سمه توګه معنی تاسی ادرس کی زه فکر کوم چې په تیر شل کلونو کې زموږ تجربه د مادن د قراردادونو په برخه کې یو ښه تجربه دا و چې په هغه وخت کې چې کوم د افغانستان سروې جیولوجي اداره جوړه شوله د مادنیاتو لپاره د افغانستان یو تعریف رامنځته شو یو نریټیو رامنځته شو چې دا د افغانستان منابع باید په داسې شکل سره استفاده شي چې موږ د خپل خود کفایي خواته یو ګامزن شو. مثلا موږ په مختلفو برخو کې کولای شو خود کفا اوسو، منابع نور خلکو نه ضرورت نه لرو چې واردات دي. او بل مهم مسله دا و چې په هغه وخت کې قراردادونو شکل په داسې شکل سره و چې تر ټولو غټه کمپنی لکه مسینک مخکې پې بحث وشو. مثلا مسینک قرارداد کې موږ چینایي شرکت ته وویلې چې تاسو موږ سره په قرارداد کې مثلا په هغه وخت کې چې کله لاسلیک شو شرایط ورته وټاکل شو چې تاسو به ریل ګاډي پټلۍ رغوئ، تاسو به انرژي مراکز جوړوئ، تاسو به د اسکان مجدد برخه کې، تاسو به د محیط زیست برخه کې، تاسو به د متوازن انکشاف برخه کې، په مختلف برخو کې موږ شرایط هغه وخت کې په قرارداد کې ټاکلي وو. مګر چینایانو لاغې نه انکار کول، په هغې خاطر باندې هغې ته موږ په هغه وخت کې اجازه نه ورکوله چې تاسو استخراج وکړي، چون زموږ شرایط مشروط په یو قرارداد باندې وو. او قرارداد په دې خاطر ډېر زیات مهم دی چې تاسو پکې ټول هغه اقتصادي، تخنیکي او حقوقي برخې په داسې شکل سره ارزیابي کوي او ځای په ځای کوي چې تاسو وکولای شئ لاغې نه نظارت وکړئ، تاسو په دې باندې پوه شئ چې زموږ څومره منابع دي. مثلا د یو پرمختللي اقتصاد د ګامزن کېدو لپاره مثلا که تاسو غواړئ چې یو
ښاغلی مطفي کله راته ووایي، زه نه غواړم چې تاسو خامخا ځکه چې تاسو په منطقه کې نه یې په سیمه کې نه یې معلومات به هم څومره یي، خو دا راته وایي چې اوس چې دا کوم قراردادونه کېږي د قانونو استخراج پروسه روانه ده، دې کې څومره هماغه ټکي چې تاسو غوښتل په نظر کې نیول شوي؟ زه غواړم دا وپوښتم چې ضرور نه ده چې خامخا راته ځواب ووایي، ځکه زه نه پوهېږم چې تاسو په دې برخه کې څومره معلومات لرئ په دې اوسني وضعیت باندې، خو بیا هم که کومه تبصره لرئ په اوسني وضعیت کې چې د طالبانو حکومت دی، هم په حقوقي مسایلو کې دلته ستونزې شته دی. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه. یو شی خو واضح دی چې دوی پخواني قوانین په ځانګړې توګه اساسي قانون ملغا کړی دی. دام نه ده معلومه چې د قانون او نورو برخو کې چې هغه مسلکي برخې دي آیا هغه قوانینو باندې عمل کوي که نه. نو له حقوقي پلوه خو یوه ستونزه جوته او معلومه ده چې شته دی، ځکه قرارداد چې کوي ته باید په خپل هیواد کې هم قوانین ولري، نړیوالو قوانینو سره هم باید ربط ورکړي، او بیا د هغې قوانینو پر بنسټ باندې ته کولای شي چې قرارداد وکړي، له هغې نه بیا دفاع وکړي، هغه بیا د هماغه مادو په اساس باندې کولای شي چې لغوه کړي که کمپنۍ په شرایطو باندې پوره کار نه کوي. اوس د اوسني وضعیت په اړه د تاسو تفسیر څه ده؟ آیا هماغه قراردادونه یا هماغه څه چې تاسو په جمهوریت کې غوښتل دا پروسه هماغه سره روانه ده او کنه؟
ګوري، معلوماتو ته لاسرسی او د منابعو په صحیح توګه باندې مدیریت دا ډېر مهم بحث دی. مثلا که تاسو په اوسني شرایطو کې د مادن بحث کوئ، زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې موږ ډېر مشکلات لرو چې بیا په غټه کې مسله سیاسي ثبات خواتم ځي، ځکه اقتصادي ثبات بدون له سیاسي ثبات نه نشي راتلی. او متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې افغانستان یو ډېره غټه فاصله لري د نړۍ سره، وصل نه دی نړۍ سره ارتباط نه لري او موږ په یو نه یو ډول قراردادونه کوو حقوقي مشکلات بدون شکل لري او ستونزې ډېرې زیاتې دي زه فکر کوم چې د منابعو هر قرارداد حتی په نسلونو باندې تاثیرات لري په داسې شکل سره باید قرارداد شي چې مخکې له دې نه چې موږ مثلا په قرارداد کې ستونزې سره مخ کېږو هغه پورته مسایل چې کوم دي سیاسیون پرې ډېر ښه پوهېږي او د سیاسي خلکو کار هم دغه دی چې دا باید وکړي جوړ کړي زه فکر کوم چې معدن کې مونږ چې کوم ظرفیتونه لرو هغه باید د خپلو ابتدایي منابعو لپاره یا سرچینو لپاره استعمال نه کړو زما دید دا دی زما فکر دا دی چې د منابعو مدیریت او د منابعو دوامداره استفاده دا تړلې ده ستاسې د ظرفیت پورې چې تخنیکي ظرفیت هم د اقتصادي ظرفیت هم څومره دی او همداشان په غټه کې بیا مسله چې ستاسې د سیاسي ثبات څومره دی چې څنګه کولی شئ داسې
افغانستان دی قانون او صنایع وزارت پوخانه مرستیال ولی الله زدران هم را سره یو ځای شو مننه کوو چې د هم زموږ بلنه ومنله د هم په خپرونه کې را سره دی ښاغلی زدران ستړی مشي اگر چې موږ د خپرونې یوه برخه راوهلې ده بیا هم د تاسو کور آباد چې د موږ بلنه ومنله موږ په دې باندې بحث کوو تر اوسه پورې په دې باندې مخکې وغږېدلو چې د افغانستان د قانونو او طبي زیرمو په اصطلاح د اټکل او څېړنو او تحقیقاتو او د دې معلوماتو لپاره چې څومره طبیعي زیرمې دي چیرته دي په کومو شرایطو کې دي سرویګانې او هغه عمومي معلومات څومره شته دی اوس دې ته راغلو د قراردادونو په برخه کې موږ له کابل نه داسې شکایتونه اورېدلي دي چې ځینو کمپنیو سره یا ځینو ادارو سره یا ځینو شرکتونو سره چې قراردادونه شوي دي قرارداد د مسو شوی دی مثلا په هغې کې یو بل شی راوځي هغوی هم دا شیان ځان سره وړي نور بحثونه هم وشول د قرارداد د حقوقي وضعیت او په دې اړه باندې له تاسو نه که مشخص زه وپوښتم د تیر جمهوریت په وخت کې ښاغلي مطفي ځینې څرګندونې وکړلې چې له قانون نه څه غوښتل د قانون لپاره د لارې د یوې نقشې د یو پلان او د یوې طرحې باندې کار تر ډېره پورې پر مخ تللی و او دا چې څنګه وکارول شي د افغانستان د دوامداره اقتصاد په برخه کې په دې برخه کې هم کار شوی و مشخصه پوښتنه د ما دا ده چې اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې کوم قانونونه راسپړل کیږي آیا دا په هماغه پروسې باندې چې تاسو پیل کړې وه په هماغې باندې د هماغې په بنسټ باندې دا پروسه تاسو باید منصاري روانه ده او کنه دوی خپل یو پروسه پیل کړي دا او د خپل عاجلو مالی ضرورتونو دی پوره کول لپاره اغه زیربنا یا اغه پلان چې وو اغه ډیر په پام کې نیول کیږي
هم صاحب سلامونه ټولونه مخکې زه بخنه غواړم چې نو وخت تاسو سره یو ځای شوم یو شخصي ستونزه راته مخکې شي او حل شو د پښتنه نام مننه ډیره دقیق دا موضوع ډیره دقیقه ده ځکه چې همیشه ځکه زه نظر ورکوم ځینې زموږ همکاران دوستان نظر ورکوي همیشه دا پښتنه مطرح کیږي او همیشه ما دا ویلي چې موږ یو معما کې فعلا قرار لرو ځکه لکه څنګه چې تاسو وویل په تیر حکومت کې د قانونو لپاره تګلاره جوړه شوه بیا د همغې د تګلارې په اساس باندې نوی قانون او نوي مقررات جوړ شول او تر یو حده پورې ځینې پرمختګونه موږ په دې برخه کې درلودل ځینې تحلیلونه ترسره شول د مارکیټ مطالعات ترسره شول او د هغې په اساس زنځیروي ارزښتونه چې ورته وي د هغې مطالعات هغه باندې تحقیق صورت شو باوجود د چې ځینې مشکلات هم او یا ستونزې هم موجود درلوده خو بیا هم یو څه ګامونه اخیستل شوي وو په اوسني حالت کې څه چې د تعصف وړ دی متاسفانه هغه دا دی چې اصلا دا موضوع معلومه نه ده تاسو یادوري وکړه اوس موږ مخکې اساسي قانون درلوده اساسي قانون په رڼا کې موږ د قانون او قوانین او مقررات درلودل کخو یا نو کسونځي او خلاوي درلودي نه درلودي اما یو حقوقي بنسټ اساس موجود او د مغ اساس باندې نور اقدامات تخنیکی اقدامونه مالی اقدامونه او 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 حقوقي اقدامونه تر سره کیدل اما اوس موږ یو ماما کې متاسفانه موقعیت لرو هغه دا ده چې اوسنۍ اداره یا حکومت دا هم اعلان نه دی کړی چې تیر قوانین نافذ دي او کنه دي. حتی دا هم نه دی ویلی چې کچیر تیر قوانین نافذ نه دي هغه باندې کار روان دی او که نه دی روان. او دا اوس چې دوی کوم قراردادونه کوي تاسو ما په نظر هم زفرا فکر کوم چې دا د اوسنی کوم هغه مالی ستونزې یا کوم ضروریات چې دي د هغې په خاطر داسې عجولانه اقدامات کېږي او دا معدن ورکول کېږي او دا به په آینده کې هم ډېرې ستونزې را ولاړې کړي، نه تنها د دې تر څنګ چې په آینده کې بیا موږ خپل حق نه شو وختی. یعنې تاسو وګورئ هغه وخت کې چې قوانین اساسي قانون او قوانین هم وجود درلود، موږ په ځینې قراردادونو کې د غټو ستونزو سره مخامخ شو. مس عینک په هکله مطفي صاحب خبرې وکړې، مس عینک باندې دا تقریبا دای دریمه لسیزه ده کدوا دریمه لسیزه ده چې مثلا قرارداد شوی اما یو فیصد هم په هغه کې عملی کار نه دی شوی. نو دا ټول بیا غوښتنې راوړل کیږي چې دا بیا پاینده کې
مننه زدان سپدې ته براشو چې څه ستونزې پاینده کې که قراردادونه دقیق نه راپیخی. زه یو څلور اوریدونکو لرم، که څه وخت ډیر کم دی، اوریدونکو نه غواړم چې لن خپل نظرونه را سره شریک کړي، وګدي خبرې دي نه کوي، خپل نوم دی واخلي او که مشخص دی افغان سند طبیب زیرما او قانونو پاړه باندې بحث لري را سره دی وای. ز بیا مرته خپل ملبانه یادوم دی افغانستان دی قانونو او صنایعو دی وزارت خانه مرستیال ولی ولا زدران دی را سره، همدارنګ را سره عبدالقدیر مطفی دی چې د اقتصادي چارو یو خشنون کې هم دی او د قانونو او صنایعو وزارت کې دی ویان پتوګه او همدارنګ په نورو برخو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب نعیم وردګ را سره دی، د قانونو د برخې پخوانی متخصص دی چې په دې برخه کې تخصص لري. میلمانه مې په دې خاطر در معرفي کړل که پوښتنه یا نظر لري چې ورسره شریک کړي. لومړی اوریدونکو راخلو، څوک له کوم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، اتل سب ستړی مشه، مهرباني وکړئ. ښه
دا کادر وطن ته محترمه د ملمنو سمې وا پښتنه دا غوډه چې مثال د خبرې په افغانستان کې د تیرو د غازو د غستا کنه ساو دا خبر سره د ملمنو سره ابلان ته محترمه د پیرمن ولایت کې موږ هم بل ته د غل قانون لرو داوه د څنګه مربر د مار د ځخانه شنو لطالیا فاته او غادي ان ته محترمه په تیرو حکومت کې پاکستان د پکاچا کې تو د خوتی ورکې دی د ډبري ورکې دی یا محترمه د مرکز له شرګا پر ازین او زمت پر حکومت باندې دا غږ چې مثال د لټه کارخانه جوړې کړه په پټي جوړې کړه دلته دا خود رات خد چان جوړ کړه. محترمه د ملمنو سمې دا پوښتنه چې د تیلو او د دیسو د غړو په افغانستان کې لرو کنه لران. محترمه دا پوښتنه ده،
مننه کو خغلی اتل هلمند نبل اوریدونکو ته ورزومې ربانی او کیسو کول کوم ځای خبرې کوي، مهرباني.
تاسو ته او ملمنو او ټول اوریدونکو ته هم پدې شبه
سلامت اوسې، جوړ اوسې، ستړي مشه، مهرباني وکړئ.
زه اسمت الله افغانیار یم، د هلمند لومړی د هېواد د قانون اړوند یو څه لنډ کتنه یا نظر وړاندې کوم. بیا څه پوښتنې هم په لنډو سره وایم. افغانستان د نړۍ یو هغه هېواد دی چې اوس هم د قانونو نه برخمن او غني او ځوان دی. ډېر قانونه یې دغه شانې ناسپړنلي پاتې دي. موږ اوس وینو چې د دوو د سپرنورو دپاره کار شوی دي، شل کاله یا هر څو کاله چې دلته جګړه موجوده وه، خو هېچا هم د دې دپاره کار ونه کړي چې افغانستان قانون راووځي. البته خو دا زموږ یو خوشبختي ده چې په راتلونکي کې به موږ د دې نه ښه استفاده وکړو. دلته هلمند کې ډېر قیمتي مواد په 2008 کال کې د وخت ولسمشر چې حامد کرزی نومېدی هغه راغلی و هلمند ته، وویل و هلمندیانو که چېرې دا مهم او المونیم دي څوک خناشین ګرمسیل او د شولو سالۍ کدار اوځي، هلمند د نړۍ پر مخ د دوبۍ په چیر دا شانې یو قوي هیواد وي دغه ولایت وي. بلکې نو بیا د امریکایانو سره په دې اړوند قراردادونه کوم، موږ ویدل چې هغې دغسې خاموش او چپ پاتې شول او د امریکایانو کوم مرکزونه قرارګاه موږ پر هغو سیمو باندې ویدل. یو مثال د ښه د جوویر د قرارګاه د سوچم چې پر هغو سیمو باندې جوړ کړي وي، کله چې دلته دغه مواد موجود وه او موږ یې د قانونو را ایستلو هغه شواهد او نشي نښانې مو لیدلې چې دغه شانې را ایستلي وه. دا خو زموږ د هلمند نه بیا وړه
پوښتنې وکړې دي، موږ وخت کم دی، نور اوریدونکي هم منتظر دي.
راځم من د سنگرو خان کوم دبر چې واغې مملکت څنګه چاوري دین کول د مینونو په واسطه را ایستکبل مینونو ورکوستیم تجارت البته دا چې شاغلی غنی ویل چې ما
درا نه تاسو غواړی چې د پوخانی جمهوریت د قانونو په اړه باندې بحث وکړي که پښتنه وکړي تاسو تبصره منغو اوریدل چې په پوخانی جمهور رئیس ویلی وو بیا تاسو وایي چې امریکایانو هم ځینې قانون ایستل دا تبصره واوریدل شو که تاسو ټول د شلو کلونو باندې بحث کوي خبره وګدیږي وخت کم لرو مهرباني وکړي
بله او اسامه سيزي نو اوریدم تا وخت ورکوم نو څه چاري ولري
مننه کو سلامت اوسئ یو بل اوریدونکو هم راخلو نو نور بیرته خپل ملبنو تر اگرزو چی وخت راکنیږي مهرباني وکړئ څوک لکم زای خبرې کوي
انزر سلامونه
وعليكم السلام سلام شي مهرباني
او مننه البته ملبنو ته سلامونه وایم محمد ابي احمدي هم بغلان مزان غوړې جوړو کې شي البته کنو پات لخوا انزر واقعت څنګه تاسو جوړو چې افغانستان وګړو یې ډېرې وړې کړي تقریبا د څه په کړې دا غشل کلو دي او واجب دي چې دا کار باندې کار شروع درته کار باندې کار شروع یو ان زه په دې څه فکر کوم چې یو څه باندې ورته کار کوي صاحب نه چې دا پېټي د کلام پېټي دا باندې جوړ شو یا څه جوړ شو دې بوله پر کوي چې تقریبا یو سړک جوړ شو نه دې څه فکر کوي چې حکومت دې ځان ته حکومت کې راځي څو ځان مړی ځان مړ چې دا حکومت څه پېښې بل ځان صاحب نه لا ته نه پوهېږي نه پوهېږي چې دا خو راو حکومت باید کوشش وکړي حاضر چې دا قانون باندې کار شروع کړي په دا پېټي او سره دا سرکو باندې دا بیا غوونه باندې
مننه مخکې خاغلی متفی امدا خبره وکړه چې دوی داسې غوښتل چې په قانون په موقته توګه نه بلکې په ګډمحاله په توګه روباسي او یو دوامداره پانګه باندې بدل کی متاسفانه چې د موږ وخت کم شو نور اوریدونکو نشو راخستلې بیخي مهرباني وکړئ څوک ولکم زه یو بل اوریدونکو هم د کلنډ خبرې وکړي
سلام علیکم ورته څنګه په خیره
سلامت اوسې مهرباني وکړئ نظر مو وایې د خبرونه موضوع د قانون
مننه په لندو نظر سره شریکوم محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم ما ول محترم وروره دا یو سیستم چې برابر سیستم چې کور ودان چې مشر زنګوي خودلته دا یو دار اوریدوم چې دی باید خپل برنامه باندې زه خروسی زکه چې وس تافرار اوریدوم چې
مهرباني وکړئ دا ستونزه به حل کو دي سره به د سره به پراتلون کې دا موضوع حل کو دي قانون او صنایو په اړه باندې څه وایي د او بخې د قانون په
اړه مې لاند نظر دا غبي لاند نظر به دا غبي وروره چې دا دا ملمنو ته ډېر ډېر سلامونه وایم او په چیر نظام کې خو د سیمو جنگي حالات او شای چې څنګه قانون به سره ورسوي یا باندې ورسوي خو اوس ان شاء الله لکه دا ورونه چې وله اوس آمادګي ورته نیوته ده به هر ملک نه دي ان شاء الله د افغانستان په وړاندې باندې استفاده نه خسته کیږي نو نن به زغه یو نظر وروره
مننه کورم آباد ز خپل ملمنو ترازم ورستې پښتنه کوم او بخی ل ډاکټر صاحب نیم وردګ نه کلند خبري را سره وکي د پاو خبرونه پاوله برخه کې ټلیفون قطع شو په نور خبرونه کې به د طبي ډیر وخت ورکو خغل وردګ لند راته وای چې تاسو فکر باندې د افغانستان د قانون لپاره د قانون دی او متخصص په توګه د تاسو څلور سپارښتنې به شي چې څنګه کېدلای شي چې قانون په خاطوګه مدیریت
مخ نظر د افغانستان یو پټه خزانه ده تنه د میس معدن نه دی په افغانستان کې د تیل او معدن نشته ګاز نفت د وسپنې معدن د موږ په ټول دنیا کې اول معدن دی چې 10 میلیارډ ټنه ذخیره لري 10 میلیارډ ټنه ذخیره لري چې هغه زر متر ټوټ د مزکی او درې زر متر جګ چې دا ټول د کوول په شاره پروب کې پروته دي غایب دغونه متاسفانه چې د مور ویدلې دي د اوس په دې وختو کې د زغال او معدن او باس یغه د کوشته هغه تور کې د بند د مصرفي وی غیر تخنیکی نیم غاز نیم زغال ورځوي او نیم هغه خوز غال چې دی هغه خلی اویدا کې به موږ څنګه کوو دا چې موږ خپل باید اته چې معدن استخراجوي باید ټول مسائل په نظر کې ونیسي د استخراج فضوله مواد فایده مواد در طول مگر متاسفانه په افغانستان که ده موضوع نه یو نه ده اوس نشته ده هغه څه چې ښه شایدي هغه اخلي هغه نیم مدد اوخته غورځوي تا خو د یو مملکت په اقتصاد که در ډیر سخت رول لري یو معدن چې استخراجوي غوته باید چې تصربی دی کړی هغه باید مکمله مطالعه وکړي چې چیرته مواد فوزره ورځوي دوه کوم شاول استفاده وکي مګر متاسفانه په افغانستان فوس نشته زه فکر کوم چې وزارت معدن کې هم دا کوم قانون نشته دی چې خیوه باسه او خراب پیدا وروره معدن چې څوک وباسي باید د الف د یې پوری دیواله تسلو پوری فسادوی پوری دغه مواد چې ترڅو شي موجود دی هغه باید وباسي. یو مثال درته وایم، په شوروي اتحاد کې په قزاقستان کې یو معدن و د مس د وسپن معدن چې هغه معدن په تخنیکی تو به اصل نه و، د وسپن سره یورانیوم وتلی وو هغه نه حسابول، هغه یورانیوم دغه منطقه په خلکو باندې دومره تاثیر کړی چې تر اوسه کله ټول سرطان مرض وخته دي چې په افغانستان کې هم هر کم نشي که باسی ای پای تخنیکی و باسی
مانن. واقعا چی دی کانون سرا چاپریالی ستونزی ترده را پوری مطرح دی زل آوریدون کنم دارنگ لخپل ملبنون یو مازیرت قوارم چی دی کانون و صنایع وزارت نده بلکه دی کانون و پیترولیم وزارت دی و هیلا دا چی دغا تیروتن را ترو بخی. خاقل مطفی تاسو دی منگ دی آوریدون کو پا تفسیرو و نظرونو باندی که کما تفسیر لاری پزنگلی توگا زین انتقادون هم موجود و دا خبره زیاته کیږي چې بهرنی ځواکونه زیاتره په هغه ځایونو کې میشتو، لکه داسې یو مت خوندې یو خبره مشهوره ده چې چیرته چې قانون و په داسې حال کې چې د قانونو استخراج له دې ځایه تر امریکا پورې د خامو موادو انتقال او دا وړل څومره ستونزمن دي. خو بیا هم که تاسو په دې څه تبصره لرئ او مجموعی کیم که خپلې خبرې راټولې کړئ مهرباني وکړئ. مطفي صاحب موږ د تا غږ نه اورو، مایکروفون هم بندې غالبا.
زه فکر کوم چې د افغانستان د اقتصاد ضرورت دا دی چې موږ د منابعو مؤثره ګټه واخلو. دې لپاره ضروري دا ده چې موږ د خپل منابع په ډېر پراخ سوچ سره مدیریت کو او د دې فرصت نه ګټه واخلو. دا کېدلی شي زموږ لپاره یو ډېر ښه دغه اقتصادي ثبات زموږ لپاره د زمینه برابره کړي چې موږ سیاسي ثبات ته لاړ شو. که چیرې موږ سیاسي ثبات نه اقتصادي ثبات نه نشو راتللی، موږ له دې خوانه ورتللی شو. مثلا اقتصاد کولی شي د افغانستان خلک سره راټول کړي، د افغانستان د خلکو ضرورتونه چې کوم دي، مثلا خلک کار ته ضرورت لري، خلک ډوډۍ ته ضرورت لري، خلک عاید ته ضرورت لري، د ورځني ژوند تیریدلو لپاره ضرورت لري، پاک اوبو ته ضرورت لري، دغه شان محیط زیستي کم تاوانونه چې رسیږي د دې د بدیل ته ضرورت لري، معیشتي بدیل ته ضرورت لري. دا ټول د معدن سره تړلی بحث دی. زه فکر کوم چې د معدن نه باید په یو ملي کچه او په پراخه کچه باندې د افغانستان د خلکو لپاره ګټې زمینه په هغه وخت کې تاسو برابرولی شئ چې تاسو هغه هیوادونه چې هغوی د معدن تجربې لري د هغوی تاریخچه صرف وګوري، قوانین ځان لپاره یو ماډل، د افغاني ماډل، د افغاني سوچ او فکر په اساس باندې یو داسې ماډل چې مونږه څه ډول کولای شو د منابعو نه ګټه واخلو، او دا منابع څه ډول کولای شو په دوامدار اقتصادي پراختیا باندې بدل کړو. او د دوامدار اقتصادي پراختیا لپاره بحث په دې خاطر مطرح کیږي چې په نړۍ کې چې کوم پرمختګ روان دی، مثلا د صنعت په برخه کې، مثلا د ټکنالوژي په برخه کې، دا ټول ضرورت لري منابعو ته او د منابعو په اساس باندې ده. یعنی که مونږه د هیوادونو سره اړیکو هم تاسو ته بحثو کوي، نړۍ کې دغه اړیکې چې د نړیوالې اړیکې دا صرف د دې لپاره نه دي چې دا صرف یو ایتیکل بحث دی، یو اخلاقي بحث دی، دا اقتصادي بحث دی. اقتصادي فرصتونه دي په نړۍ کې، فرصت دی. افغانستان د دې فرصت نه د معدن په واسطه باندې ګټه اخیستلی شي. دا په هغه صورت کې چې تاسو یو ډیر واضح تګلار ولري، تاسو د دې لپاره یو ډیر مشخص او یو بین المللي سټانډرډ په اساس قانون باندې غشان منابعونه نظارت ولري، او د منابعو اقتصادي ګټي د اقتصاد سره دسی وتړل شي چې ټول بنسټونه لکه د صنعت په برخه کې، لکه د زراعت په برخه کې ضرورتونه چې د خلکو پوره کړي. مثلا زه یو لنډ مثال په عام اصطلاح کې ورکوم. مثلا په هلمند کې یو کروندګر دی او د هغه کروندګری ده، نو دومره صلاحیت باید په یو دولت کې چې د هغه د کروندګرۍ لپاره کم مدرن وسایل چې په نړۍ کې په منطقه کې یو استعمالي هغه ته ورسیږي، او هغه په خپل کروندو کې تر څو ډیر حاصلات
باندې راکوي. مطلب په وخت برا کمیدو شو کورم بعد خدام سلامت لره. خغله زدران تاسو راته دا وایي چې آیا دغه وس چې کومه پالیسی روانه ده، دا وس چې د قانون سره کوم برخورد یا چلن کیږي، په کوم بنسټ چې استل کیږي، دغه اهداف یا دغه څه چې خغله مطفي وایي همدې لوري ته روان ښکاري تا ته؟
مننه ان صاحب، ما ته نه ښکاري چې دا اهداف به ترلاسه شي، په دوه دلیلو باندې. ځکه چې یو خو تخنیکي معدنکاري نه ده روانه، په لنډمحاله عواید او ګټو باندې تمرکز روان دی. او بل دا دی چې مخکې مو یاده کړه حقوقي خلا وجود لري، دا په آینده کې ستونزې زیږوي. او په دې توګه چې کوم کان کیندنه روانه ده، دا د قانونو عمر هم را لنډوي او په آینده کې هم بیا دا نقص دی. نو زه په لنډه توګه فقط غواړم دوه خبرو باندې خپله خبره خلاصه کړم. یو دا دی، یو عام خلکو ته دا متوجه ده، زما خبره دا ده چې اوس خو د ټکنالوژۍ اثر دی. زما غوښتنه د خپل هیوادوالو نه دا ده، افغانانو نه، چې دا د خپل طبیعي زیرمو په ارزښت باندې مونږ تاسو باید پوه شو، د لنډو ګټو او عوایدو نه تیر شو. او دا ډېره اسانه ده، اوس د انټرنیټ دنیا ده، مونږ ډېر په اسانه کولی شو چې خپل طبیعي زیرمو په هکله معلومات ترلاسه کړو. زما غوښتنه دا ده چې زمونږ قانون او مدنونه لکه مونږ افغانان عام خلق ملت چې خپل کور او پټۍ ساتي، همدغسې باید د مدنونو او قانونو نه هم باید ساتنه وشي که چېرې غواړو چې د دې نه ګټه ترلاسه کړو. او حکومت ته زما خبره دا ده، اداره ته زما خبره دا ده چې باید حکومت اداره د حقوقي چوکاټ چارچوب په لرلو سره د اوسني مارکیټ په بین المللي په نړیواله توګه کوم مارکیټ او اصولونه چې دي، اصل او معیارونه چې دي، هغې سره باید ځان عیار کړي.
یو شیخلی تاسو نه پوښتم، د خپرونې په پای کې هغه دا دی چې تاسو څه فکر کوئ که چیرته دغه د قوانینو کومه تشه چې اوس محسوسه ده دستي دا دوام وکړي او قراردادونه وشي په دغسې یوه خلا کې، د دې ستونزې به په راتلونکي کې څه وي؟ یعنی ظاهرا یو افغان وګوري له ساده لیدلوري نه وایي به چې کان دی دا چې څه خلی قرارداد کوي مهمه نه ده، دستي چې خرج شي، ماته پیسې راشي، وړه غنم پی وشي یا یو کار پی وشي، خی چې د ډیرو خلکو لپاره همدا کفایت وکړه.
خو دا کفایت کی خدا خو بلډ محله کفایت وکي، اوږد محله ما به موړ کی خو زما ولدونه نه نسلونه چې راځي هغه به بیا هم دغه سه غریبان پرتیوی اقتصادي ستونزو سره به مخامخ کیږي. دا یو ستونزه. بل دا ستونزه ده چې حتی خپل حکومت هم بیا نشي کولای چې د خپل حق نه دفاع وکي. اوس مونږ نن چین سره یو بل هیواد سره مونږ په دې حقوقي خلاص الله سره مونږ قراردادونه کوو، دا قرارداد په کوم اساس باندې شوی؟ دلته یو بل ستونزه ده هم دا چې هیڅ نن نشریږي. یعنی مخکې خو حداقل دومره شفافیت وجود درلود چې یو قرارداد به نشر شو، خلکو اورګانونو مدني فعالی کوم مدني ټولنې چې وي هغوی به حداقل هغه خپل انتقاد یا نظرونه پرې ورکول او مونږ به د جزئیاتو نه خبرېدو چې دا قرارداد کې مکلفیتونه څه دي. اوس خو هغه هم نه کیږي. نو په آینده کې چې یو مشکل راځي مثلا مسعینک ته هغه او بیا دا خو ډېر دغه صنعت ډېر ظالم صنعت ته دا تاسو که مطالعه وکړئ، که تاسو تیمور شرقي هیواد د قانون سکتور مطالعه کوي، د سریلانکا او ځینې نور هیوادونو مطالعه کوي، تاسو به ډېر په اسانه دا یعنی دا افغانان خپله دا مطالعه کوئ شي او لیدی شي چې هلته دوی څنګه زبیښل شوي، دا هیوادونه څنګه زبیښل شوي د دې طبیعي زیرمو څخه. دا د دې لپاره چې عام خلک پوه شي، زه دا کلمه استعمالوم، دا ډېر یو ظالم صنعت دی په دې کې چې هوښیار ونه سي په دې
واقعا لکه د قزاقستان مثال چې د ورکه چې چاپیریالي ستونزې را پیدا کولی شي او ډېرې پیچلې ستونزې خلکو ته او شاوخوا سیمو ته را پیدا کوي. خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. زه له خپلو درې واړو قدرمنو میلمنو څخه د زړه له تله مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله، د بحث کې ګډون وکړه او درې واړو خپل معلومات له خپلو خلکو او ولس سره دغلته شریک کړل. کورم آباد، تربیا خی چاری، هر چی رچی خادو آباد اوسی.
ریشمال ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.